شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې افغان چارواکي د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې د زیانونو په اړه څېړنې کوي.
موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري.
د افغان ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو نوي راپور ته د طالبانو غبرګون، او د کونړ ولایت د چپ ادارې د اوسیدونکو شکایتونه چې د خپلو سړکونو بیا رغونه غواړي.
چې کله امبولانس ته یو مریض پیښ شي، ډیر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي تر مرکزي روغتونه ونه رسیږي.
په ایران کې د عرب بلتون پالو د پخواني مشر محاکمه روانه ده، او په 15 دقیقو نیز بس کې افغانستان ته له پاکستانه د بشري ځواک د استولو د وړاندیز په اړه بحث کوو.
اسلامي امارات تر اوسه پورې کمالي برخه ده که د ټکنالوژۍ برخه، داسې ننګونې سره تر اوسه نه ده مخ شوی چې یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین ایر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ کړای شوې وه. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیکو عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کرونا له کبله لغوه کړي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د پاکستان ملي امنیت سلاکار موید یوسف له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته لاړ شي. د راپورونو له مخې ښاغلی یوسف به په دغه دوه ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ډیورند پر کرښه د اغزن سیم د غځولو پر موضوع او د ملګرو ملتونو د غوښتنې پر اساس افغانستان ته د مرستو د رسولو پر چارو خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو دان ورسپانې ته ویلي چې له ښاغلي یوسف سره به په دې سفر کې د پاکستان د حکومت یو شمېر غړي ملګرتیا کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ډیورند پر کرښه د پاکستان لخوا د اغزن سیم د غځولو په وړاندې طالبانو تند عکس العمل ښکاره کړی. د طالبانو حکومت وایي پر ډیورند کرښه چې تر اوسه یوه لانجمنه مسله ده، له اغزن سیم غځولو سره مخالف دي. پاکستان چې دا کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي، وایي د امنیتي موانعو جوړولو ته به دوام ورکړي، او تر اوسه پر دې کرښه 94% کار بشپړ کړی دی. تر اوسه پورې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه طالب چارواکو نه ده تایید کړی چې آیا دغه سفر به نوموړی نن ترسره کړي او که څنګه. د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او 4 ورځې دوام کوي، په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي، او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو ناروغي 4 پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي خپره ده. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سږ کال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبېږي. د کرکټ معلوماتي ویبپاڼې او هندي رسنیو ویلي چې احمد آباد ټیم راشد خان په 15 کروڑ یا 15 لک هندي پیسو اخیستی دی. راشد خان د IPL تیرو لیګونو کې د حیدرآباد لوبډلې لخوا اخیستل کېده، خو لومړی ځل دی چې د احمد آباد لوبډلې ته ځي. نوموړي د حیدرآباد ټیم ته په 6 سیالیو کې 3 نوي وکټې اخیستي. د IPL یا د هند کرکټ د غوره لیګ سګنی سیالۍ د اپریل په 2 پیلېږي او شاوخوا 2 میاشتې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څېړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اډ کړی شوی وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د حقیقت موندنې د راپور د خپل شورا د شپږ دېرشو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مئی میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامان پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډېرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضایي د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4مه پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیمونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او د غراز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعت کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هیواد کې د اومیکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي دي. په چین کې د جنوري په 15مه د کورونا د اومیکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. د هم د خبرونه لومړی موضوع د طالبانو د حکومت د بیړنیو پیښو مسؤل چارواکي وایي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د شوې زلزلې له کبله خلکو ته د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د معلومولو لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی دی. بیړنیو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي پر قربانیانو سره بیړنۍ مرستې شوي او نور لاسنیوی به یې هم وشي. سیمایز چارواکی وایي چې په زلزله کې 22 کسان مړه شوي او 15 ټپیان دي، خو د دوی په وینا د پیښې د قربانیانو شمیر ښایي زیات شي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پرونیو زلزلو وروسته چې خلکو ته یې پراخ ځاني او مالي زیانونه اړولي، د طالبانو حکومت سیمې ته د یو پلاوي له لیږلو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر عباس اخوند وایي سیمه کې ځایي چارواکو ته د پیښې له قربانیانو سره د هر ډول مرستو لارښوونه کړي.
اوس په موږ د دغه ارزیابي کوو، د دې زلزلې چې څونه تلفات لري او څونه ضایعات لري، څونه کورونه لړزېږي، څونه خلک خوشتوي دي. د هغو دپاره بیا موږ خپل ریاست الوزرا ته پیشنهاد کوو چې د هغو دپاره یو هدف ورکړو.
د ښاغلي اخوند په خبره د پیښې وروسته یې سم د لاسه په زلزله کې د وژل شوي هر تن کورنۍ ته 50,000 او د ټپ شوي هر یو کورنۍ ته 20,000 افغانۍ مرستو اعلان کړی. پرون له ماسپښین وروسته دوو زلزلو د بادغیس مرکز او نږدې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 5.3 او د بلې چې یو څو ساعته وروسته وشوه 4.9 ثبت کړی دی. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس باز محمد سروري نن سهار ازادي راډیو ته وویل پیښه کې 22 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي.
شدید زلزله رامنځته شوه چې د عمله سه زموږ هیوادوالو ته ګڼ مشکلات پیښ شوي دي. تقریبا مالی زیانونه ډېر زیات اوښت دي. د کورنۍ تخریب اندازه تر 100 کورنۍ پورې دوغنه تخریب شوي کېدلی شي چې نور ارقام هم زیات شي. د جانی تلفات په ارتباط باندې تر دې مهاله موږ دوه ویش خو شهیدان شوي دي او 15 هم زخمیان دي. کېدلی شي چې دا ارقام د نور هم لوړ شي.
د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د شوي زلزلې وړاندې روانه میاشت د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې او خلکو ته د اوښتو مالي زیانونو راپورونه شته. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې تېره اونۍ کې د سیلابونو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 تنه مړه شوي دي. تر خوای سختې واورې او رښتونو د بشري مرستو د لیکټ بهیر هم ټاکنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکو ادارې یا اوچا پرونو ویل د څو ورځو راهیسې د واورو اورېدو له امله یو شمېر ولسوالۍ ته د ورتلو لارې بندې شوي دي. ملګري ملتونه وایي د لارو بندېدو له امله یې کارکوونکي نه دي توانېدلي چې یو شمېر سیمو ته بشري مرستې ورسوي. اوچا د خوست او پکتیا ولایتونو لویې لارې یادې کړي چې اوس مهال یو شمېر ولسوالیو ته تګ راتک بند دی. د طالبانو د حکومت د هوا پېژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ وویل د سالنګونو په ګډون به په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، بادغیس، فرا، جوزجان، سرپل، غور، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ او بدخشان کې ډېرې واورې وشي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې داسې مهال د زلزلې له امله خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیان اوړي چې لاله وړاندې د افغانستان نږدې 90% خلک د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو څه کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، هغه مرستې چې لا بشپړې شوې نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د څو نړیوالو بنسټونو د وروستیو راپورونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې په هیواد کې اوس د ټولو خلکو حقوق خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې ویلي دي چې طالبان غواړي ښځې او نجونې د ټولنې له عادي ژوند څخه په سیستماتیک ډول څنډې ته کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په عمل کې ثابته کړې ده چې ټولو ته په افغانستان کې خپل حقوق ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله وایي د طالبانو مشران په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو دغې 16 کسیزې ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو څنګ ته کولو ته ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې اکثره ښځې له کار کولو منع کړی شوي او آن ټکسي چلوونکو ته ویل شوي چې هغه ښځې دي چې د شریعت مطابق جامې یا حجاب ونه لري نه لېږدوي. د طالبانو حکومت له دغو څرګندونو سره موافق نه دی او وایي ټولو وګړو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو حکومتونو کې بشري حقوق نه رعایت کېدل چې په نتیجه کې د په خبره خلک زیانمنېدل.
په عمل کې موږ ثابته کړې چې د بشر ټول حقوق په افغانستان کې تامین دي. څو میاشتې مخکې به تاسو د بشر وضعیت په افغانستان کې لید خلک وژل کېدل، سلګونه انسانان په ورځ کې تلف کېدل او زیانمن کېدل، سلګونه کورونه وی جوړېدل او نور خطرونه سره مخامخ وو. څنګه ټول حقوق خلک خوندي سي دي نه باید ولې څوک سترګې پټي. البته د ښځو په مورد هم د هغه شرعي حقوق سي اسلام ورکړي دي، موږ ته متحد او ټول ورکول کیږي. همدارس د تعلیم او کار لپاره هم تلاش کوو سي زمينه مشروع زمينه او مساعد سي.
که څه هم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ښاغلي مجاهد او نور طالب چارواکو له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې، خو تر اوسه نه یوازې دا چې د ښځینه فعالانو قناعت نه دی حاصل کړی، بلکې په دې وروستیو کې لیدل شوی چې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضیه لاریونونو ته مخه کړې ده. افغان خبریال او د ښځو د چارو فعال فوزیه وحدت چې په دې وروستیو کې په یوه لاریون کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر ښځو په لګول شوو محدودیتونو سره د ټولنې نیمه برخه فلج کړې ده.
د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنی ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې ښځې کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي.
په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د خپل ورځني ژوند په چارو کې له ډېرو جدي محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا افغان ښځې په مختلفو برخو کې له سیاست نیولې تر ښوونځي او سوداګرۍ پورې مشغولې وي او اوس مجبوره شوي چې په کور کې پاتې شي. په راپور کې دا اندېښنه هم مطرح شوې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځو په تېرو 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې اوس یې د له لاسه وتلو له خطر سره مخامخ دي.
سموک غاگل آزادی رادیو اوری دا وقت د غرمه 12 بجه او 15 دقیقه دی. قدر من اوریدون کو د دی خبری مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودش به پام کړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم د صرافانو بانکي ستونزې نه دي حل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پخوا په پرتله په افغانستان کې پولي معاملې یو څه ښې شوي، خو لا هم صرافان نشي کولی چې له بانک څخه ډېرې پیسې راواخلي. ښاغلی دادګل وایي اوسمهال هغه صرافان چې انفرادي حسابونه لري کولی شي په هفته کې 400 ډالر او یا 1500 افغانۍ له بانک څخه راواخلي، او دغه شان د صرافي شرکتونه کولی شي په اونۍ کې د خپل ډالري حساب 15% او له افغاني حساب هم 15% پیسې راوباسي. د نوموړي په خبره دوی څو ځلې یادستونځه له افغانستان بانک سره شریکه کړې او د یاد بانک چارواکو یې په نږدې راتلونکي کې د حل ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د بانکونو او شاهزاده سرای فعالیت د څه مودې لپاره ځنډېدلی و. د افغانستان د قرقل پوستکي اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې 85902 جلده د قرقل پوستکي له هیواده بهر صادر کړی دی. د افغانستان د قرقل پوستکي اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل یاد اندازه د قرقل پوستکي د طالبانو تر حاکمیت وروسته د ایران له لارې فنلند هیواد ته صادر شوی دی. ښاغلی عارف وایي چې په افغانستان کې د مالي کال له پیل راهیسې دوی 1,04,000 جلده د قرقل پوستکي د روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړی دی. د نوموړي په خبره د قرقل اداره هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې د نړۍ یو ډېر شمېر هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادر کړي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 33 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 23 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلداري 1201 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1558 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورې. اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران قضایه قوې ویلې دی یو ایرانی الاصل سویډنۍ وګړی چې تهران پر بیلتون پالنه تورن کړی نن محاکمه کیږي. د حبیب چاپ په نوم دغه کس د 2000 کال په اکتوبر کې ترکیې ته د سفر پر مهال ونیول شو او میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون ښکاره شو. هغه د ټلویزیون لارې په خبرو کې پر خپلو حملو او د سعودي عربستان استخباراتو ته پر کار کولو اعتراف وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ایران قضایه قوې د ایرانی الاصل سویډنی وګړي حبیب چاب د محاکمې د پیل خبر ورکړی دی. دای چې د 2000 کال په اکتوبر میاشت کې په ترکیه کې په سفر بوخت وو، تر نیول کېدو میاشت وروسته د ایران پر دولتي ټلویزیون اعتراف وکړ چې په ځینو حملو کې لاس درلود او د سعودي عربستان د استخباراتي خدماتو ادارې ته یې کار کاوه. د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د ترکیه چارواکو د جاسوسۍ او د ایران په استازیتوب د چاپ په اختطاف کې د دخالت د ادعا په تور د 1200 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA په نوم د بیلتون پالې ډلې بنسټګر او پخوانی مشر دی چې 14 کاله په سویډن کې ژوند کړی، چې ظاهرا د ایران د استخباراتي ایجنټانو لخوا ترکیې ته اغوا سوی و. ایران حبیب چاپ د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ په مشرۍ تورنوي چې تهران یې یو تروریستي ډله ګڼي. دغه ډله چې یو وسلوله څنګه هم لري د ایران په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې چې په تیلو غني دی، د عرب ټبرو لپاره د یو جلا دولت غوښتنه لري. دغه ډله په وروستیو کلونو کې پر دولتي بنسټونو د تیلو پر تاسیساتو او نورو زیربنایي پروژو په حملو تورنه سوې ده. د ایران د قضایه قوې میزان آنلاین خبری ویبسایټ راپور ورکړی چې په اتهام لیک کې حبیب چاپ چې په حبیب اسیواد هم مشهور دی، په جنوب لویدیز شار اهواز کې د 2013 کال پر پوځي پریډ په تروریستي حمله هم په دخالت تورن دی چې په هغه حمله کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي وو. د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یا ASMLA اساسا په هالند او ډنمارک کې دیرا دی. د 2021 کال په اپریل میاشت کې دغه غورځنګ درې مشران په ډنمارک کې په ایران کې د سعودي عربستان په همکاري د ټروریزم د تمویل او ملاتړ په تور محاکمه شول. د 2013 د کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د ډنمارک استخباراتي ادارې یا پی ای ټی د ایران پر استخباراتو د دغه بیلتون پال غورځنګ د ډنمارکۍ څنګه له دریو رهبرانو د لږ تر لږه یو رهبر د ترور د طرحې تور لګولی و، خو تهران هغه تور رد کړی و. د ډنمارک یوې محکمې په 2020 میلادي کال کې یو ایرانی اصل نارویجی د وژنې په طرحې کې د رول لرلو په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د احواز د ازادۍ لپاره د عرب مبارزې غورځنګ یو رهبر په هاګ کې د ډزو په نتیجه کې ووژل سو چې د هالند حکومت هغه حمله له ایران سره تړلې بللې وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې حکومت او مرستندوی ټولنې د دوی لپاره د رغونې او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. د دوی په وینا سړک تنګ او کندو کپر دی چې له کبله یې موټر چلوونکي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
چپه دره چې د نخترو دنګو او نورو ونو ورته طبیعي ښکلا ورکړي د کونړ مرکز اسدآباد شمال لویدیز لور ته پرته ده چې د اهمیت له مخې ولسوالي هم په همدې نوم نومول شوې ده. د چپې درې اوسیدونکي وایي دغه ښکلي او زړه راښکونکي سیمه په تیرو شلو کالو کې د جګړو تود سنګرو خلک ترې څو ځله کډوال شوي او د پرمختګ له هر ډول کارونو بې برخې پاتې شوې ده. چپې درې ته د غره په غاړه کې تاو راتاو کنډو کپر سرک غځېدلی دی. پر دې سرک تلونکي موټرې د ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږي او ډېری وختونه د ټانګو د چړې په څیر ځایونو کې له حرکت لویږي. د چپې درې اوسیدونکي مولوی سراج الدین د خلکو ستونزې را سره داسې شریکې کړې.
دغه سړک چې دی دا ډېر زیات خراب دی. چې کله موږ ته یو مریض پیښ شي، مریض چې موږ تر مرکز رسوو، مریض د ډېر ناوړو حالاتو سره مخامخ شي او ډېر مریضان موږ ته په لاره کې وفات شي، تر مرکزي روغتونه ونه رسیږي. موږ ته په دې لارو کې غټې ستونزې دا دي چې کرایګان یو په دوه شوي دي، نرخونه راته هم یو په دوه شوي دي.
د سړک د تنګوالي او کنډو کپروالي په وجه یوازې ولسونه ستونزې نه ګالي، بلکې موټر چلوونکي هم له خپل کاروبار او موټر چلونې زړه توري شوي دي. سید جمال الدین د اسدآباد او چپې درې په سرک ډاټسن موټر چلوي. وایي هر ورځې په موټرو کې وارث پیدا کیږي.
زمونږ ایسي او کمانۍ ټیراډونه دا خرابېږي د سرک د تنګوالي د وجې نه. ابل ورځې یو موټر چاپم شو چې لاره خرابه ده، د دې وجې نه مریض ګاډي ته نه خېږي. مریضان چې کله موږ ګاډو کې راوړو د لارې د خرابوالي د وجې نه هغې ته ډېر سخت تکلیف وي. نو زمونږ خلکو ته اقتصادي مشکلات هم د سرک د وجې نه پیدا دي.
د خلکو په وینا چې له اسدآباد تر چپې درې شاوخوا اویا کیلومتره لاره ده، خو د خرابوالي په وجه مزل له څلورو ساعتونو اوړي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په تیرو شلو کالو کې له پامه غورځول شوي خو له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمې ته د غځېدلي سرک رغونې ته ځانګړی پام وکړي. که سرک ورغول شي نو د چپې درې د خلکو د ستونزو هواري تر څنګ به د یادې ښکلي سیمې لیدلو ته د سیلانیانو جوپې هم ورماتې شي. په کونړ کې طالب چارواکي له ټولو مرستندوی ادارو غواړي چې د چپې درې په څیر وروسته پاتې سیمو ته د سرکونو جوړولو په ګډون د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
موږ د ټول ټولګټو ارګانونو او د مؤسساتو نه غوښتنه لرو چې دغه سرک ته توجه وکړي. د بیارغونې کار یې پیل کړي، خاص کر د ژمي په وخت کې دلته واورې کیږي، بارانونه ډېری، خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې. او موږ اطمینان ورکوو چې کونړ ولایت کې په سلو کې 100% انشاءالله امن دی، هیڅ پریشانی. شتاغی دی د بیرغونه کارون ته توجه وکي او د غرب یو سر کې کار کوي ان شاء الله غي ته به امني.
د کونړ چپی درې وسیدونکو په داسې حال کې د سرک لکندو کپروالی او خرابوالی شکایت کوي چې د هیواد بیلابیل سیمې په تیرو جنگونو کې له هر ډول پرمختګ بے برخې پاتې شوي او وسیدونکو ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
نازادی راځو ته سلامونه او نن کیر وړاندې کوم او شلپلین شوارکی هم کوم چې نه یلا فلای د پولیس راځي چې څخه او امام خان ته د دوی وایم چې دای زموږ په بشري نیرو نه راستي بس بسنه کوي چې دای زموږ د یواد څخه خپل لاس وانه باندې کې 5000 کاله غنم یان دیواد موږ سره کومه کړی دی هغه دغه د وځي چې خال ته بند پاتې دی بس بسنه کوي چې دای خپل لاس وانه باندې کې نور موږ دغه کومه غواړو افغانستان دغه ځوانان لري چې خپل یواد خدمت پر مخ وځي وسلام شو وخت ولري.
زده کندار استاد رو په تماس کې مخده دی چې د ازادي رادیو کارکون کې اوریدل کې به خایستي زما دا پیغام دی دا غوښتنه مې د دې ستنې هم راسمه دي کولی پیسې نه ورکوي ټول مالبین پکر ته حل شوي دي مالونه ته هېڅ کله پیسې نه ورکوي مرستې راځي د هغه چا جوبو ته ویږي چې هغه روحي په پخو باندې ګرځي خواري کښیسي اصلي مالونه ته ورکي موږ بچیان لرو اولادونه لرو موږ سره د اسلامي امارات کومک وکړي د ټولو مالبینو سره د کومک وکړي مرستې درته راواستي موږ هم په دغه جنګو کې تاسې سوي یا د بمبار دروي سوي یا د بمو دروي سوي موږ سره د دې کومک زموږ ډېر غربانۍ مالبین ټول فکر ته حل شوي دي خدای دې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي د خدای په نام.
جرید احمد و پاند یلمن ولایت واشیر د ولسوالۍ د مرکزی ناوی د لوی کولا د سیمې څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ په واشیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او د افغانستان خدا ده چې هغه هم کیفیت ډېر کم دی نو په زرګونه ولسونه د دې خدماتو څخه بې برخې دي نو موږ د اسلامي امارات او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته جدي پاملرنه وکړي او د ازادي رادیو ته هم دا غوښتنه کوو چې زما پیغام نشر کړي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې یو وروستی راپور لرو. د برتانیا د یو خیریه بنسټ اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا د بډایو خلکو شتمني ډېره کړې ده خو برعکس بېوزلي کسان یې نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې پرون خپرې شوې ښایي چې د نړۍ په کچه همدا نه انډولي هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 10 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې 2 برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسیدلې ده. په ورته وخت کې د وبال پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیون ډیر کسان د بیوزلۍ خواته بیول شوې دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 26 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ 10 تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بېوزله کسانو ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوي چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړه کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډېره شي چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یوه ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې راپورونه او موضوعات هم دومره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې خبري خو دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سکل به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغي ټغر له د هېواد ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد د روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ وتلی ستوری راشد خان به سکال د هند کرکټ په غوره لیګ کې د احمد آباد په لوبډله کې ولوبیږي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیرا وایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناستې ته اړ شوی وه. چین د پیکینګ د ژمنی اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړي دي. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په څلورمه پیلېږي او نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکي به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په ترسره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دا ده چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی؟ بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي. دا په څه معنا کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلهونه حمد وړاندې کوم. دې شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو را په دې خو حاکم شوی دی، سننګونې موږ ته متوجه دي. افغانستان ته خصوصا دې برخه کې چې کله امارت او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشتون او د هغوی د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارت انتقام واخلي او پخوانی خلکو سره بد تعامل وکوي، خو بلاخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لاړل، وطن پرېښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزې شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاوو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې، په داس وخت کې چې د اسلامي امارت بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، ازبکستان، چین او ځینې نور هیوادونه، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني ځان په وخت کې چې کومې ملي او لوی پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داسې وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړنه لري. د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې، د عوایدو په برخه کې، د مالی برخه کې، هماغه څه چې پخوانی موجود و د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا د دغه دریس سره موافق یې چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځئ چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب، تاسو څومره موافقی؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
اوله مسله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان له نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي.
بهر صاحب، تاسو سره یې تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایر صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې.
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته د اوږده جنگ نه چې د افغانانو تر مابین پیونه باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان په دې شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري، دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی. هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي که مالی برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
پرمختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دي راوستي. موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په تضاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې له تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه ده رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې، د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي چې د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
سلامت اوسئ. بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا همدې ټکي ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنی سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کنیول شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبانو او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلې ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام مومي، یعنی پاکستان با یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبي.
بهر صاحب اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي ده که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو لاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته، که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشې ډکې شوې دي د اوسنیو کدرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخه کې کوم شوای دی پاره کې امارات کولای وکولای شوای چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهراني نه افغانستان هڅو بهراني او اړیکو ته د بهراني او سلاکارانو یا د بهراني متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکان او اماراتيان د هغې بیرته په پښو درو هغې تخنیکي برخه بیرته راژوندی کول او بالاخره د کار دپاره آماده کول دا د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغوی تر وس لوړه خبره وه. زه فکر کوم چې اسلامي امارت تر اوسه هغه ځای ته نه دی رسېدلی چې دلته په دې اساس عمل وکوي چې دنیا وال متخصصین دل راشي. حتما ضرورت شته موږ دې ته ضرورت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي هغه سیستمونه لا فعال دي، خو د دې پرمختګ ته ضرورت پیدا وي چې د همغه کمپنۍ او د همغو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. موږ د ټکنالوژۍ په برخه کې سیستمونه لرو مختلفو، د برېښنایي دولتداري په برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوی دی. موږ د اقتصاد په برخه کې په نړیواله کچه باندې کار شوی دی چې د موږ سیستم وصل شوی دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونو سره. په دې برخه کې اسلامي امارت که مبالغه هم وکوي ډیره د واقع سره نه ځي، دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو پراختیا رامنځته کیږي. نو موږ دې ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران نه کومک وغواړو، راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک غوښتل او په داخلي چارو کې مداخله دغواړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل دا واضح ده چې د موږ ګاونډی ده، خامخا به په حساس موضوعاتو کې د ځان دپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تېنه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو، مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې یوه ملي اجماع او یوه سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو، دا یو بل ناورین و یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارت فکر نه کوم چې من حیث افغانان، هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارت د پاکستان تر سیوري لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چا نه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې هدید کړي.
بهر صاحب مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لکه چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیې نه زی یا بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي؟
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي ده باید واضح وکتل شي چې د هدف څه ده. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبوي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کېږي، دوی کولی شوای چې دا کار مخفي ډول وکړي، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شی چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دي مونږ د دې کنش مقابل کې واکنش ده، یا د عمل مقابل کې عکس العمل ده. یعنی موږ طرفه کچېره موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم ده چې تاسو نه مننه کوو، تاسو خپل کادرونو نه د خپل هواد د د د کشمیر په مسله کې کار وکړي، هغه حل کړي، د نور درونی مشکلات شته چې د حل کړي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله سیده د کادرونو په باس کې. کچېره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ د دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسانو خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخیستي دي هغه راغلي د خپل. یعنی مونږ دغه ټول کادرونه چې اوس فعلا په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% دی مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب. عمران خان یو سیاستمدار ده او د دې کوم خارجي سیاست شته، هغه د سګا ډیپلوماسي دی چې دا په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه هیڅ صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله د دې لپاره ویلي وي چې هغه واقعا د کډرون افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده دی غړي، یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او وولي او دې ځان لوغړي وولي د سیو مسله مطرح شوې ده. یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده، د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه په طبيعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې. واردات او صادرات طبيعي دي، د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدی مسایل کې حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې دوی بهرنی مشاورین لري، دا یو طبیعي مسله ده. یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کوي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه پاجناسه که یا پاشخاص که واردات و صادرات وشي، دا یو طبیعي مسله ده.
کو بهر سره راځي تاسو ته په دې خبرې وکړي دا محل د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته معیار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا محل په ظاهر د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغوي دنیاوالو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندگی وکوي او د دوی د لیدوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي، اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډي او تشویشونه را پکې د غوي تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسې دا ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخه ونیول، پاکستان ونه شوي کولای کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یو ځای رسېدلی وي. خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو، په پنډۍ کې حکومت اعلانېدل، پېښور کې حکومت اعلانېدل، اسلام آباد کې په حکومت په شکل باندې توافق کېدل، برعکس اوس د پاکستان سنگیس تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دي توانېدلي چې دوی حتی د اسلامي کانفرانس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په غیبان تمرکز وکړو، غواړی چې موږ او د پاکستان تر مابین
ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارت دی ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یوه معتدل بهرني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساساتو مخې نه رد کړو، دا هم د
حل نه دی. وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې به لږ وروسته تم شو. راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د وروستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړ زده کړو سنبال نارینه او ښځینه کدرونه لري او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی د مونږ ته کدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی کدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د نجونو په برخه کې هم د هلکانو په برخه کې کافي متخصصین او کدرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینی لسراوړنه ده. خپل شخصا دی پیژدی ترکچ پر لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لس کاله کاری تجربه لرم. همدارنګه په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکاره وم، اوس هم بیکاره.
دا سی خبری چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبره د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس له منځه وړي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېد. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی. ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي، خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبرې وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبرې کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم څاري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي تر څو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
طرف دې من اسلامی امارت خپل ژمنې کړي دي او دنیاوال سره هم کړي دي، افغانانو ته هم د پخوانه کړي دي. تر ټولو مخ کې موږ غواړو په خپل هیواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي، چې اسلامی امارت د ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی. دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه او یا هم د ناسم تعامل د وجې نه دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو، د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافعو په اساس باندې بناوي او د دوه اړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. د پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
یعنی بهر سره تاسو وایئ چې را دي شي، اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پای شي بوت رسیدلې د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب، څه کول پکار دي؟ طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟ پلان د ډول څه ټکي غواړم
اشاره وکړم. یو اثارات ده، یو رابطه ده. رابطه ده هوادون منز که یو طبیعی مسئله ده، اثارات شده یو مردود پدیده ده چه خدای تعالی ده مگده اینه وساطی. دلیل ده اساسیت چی شده ده پاکستان مقابل که چه طبیعی مسئله مطرکی گی ده ملت اساسیتونه پرتکی گی نلته یو باریکی و نزاکت ده غد ده چه مخ که ده رابطه ده سی رسمی یا واضح شکل نوه. اوز ده پاکستان و ده امارت رابطه ده رسمی شکل داری. افکار آمه دیتا آمادن دیگوی پکر کهی چه در رابطه مردوده ده به اصطلاح ده، یعنی ده پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا ندیده مسئله سره. حال ده چه ده مسئل طبعی دی رابطه ده، لکه بهیر سب چمخ که ورت اشاره وکله رابطه په طبعی دول باید هغه ولری دیوی نقطه سره دلته زه موافق نیمه. پر در بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده، بینالی فضا شه در دانته یو اخلاق لری. یو هواد ده بل هواد په نمایندگی خبری نشی کوله، زکر اغا بل هواد ده تیجه نیشته پاکستان افغانستان نی ده ده پا نفع خبری کوله شی. یعنی که چیر پاکستان کمزایی که سیاست ایجاب کهی شده افغانستان پا نفع کم پیان ورکهی، ولی مونگ اساسیت و خیو مونگ وای تانا منه نه خیر روسه، یعنی ده بده مانه نه ده چه دلتا مونگ نه اغش شوی، یعنی ده مونگ پا نمایندگی خبری شوی ده، یعنی ده مسئله پده مورد که باید دیر منفی بافی و نکو. یو دی هغه خبره ده دی دغه کوم فشارونه دی پاکستان طرف
بیر پلان لکی مایر شد
بله، چې په قبلی نظام کې ډیر وکوسنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور په زرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په مقابل بانک په دې ځایو کې دلته شتون درلود، د کار کو استخباراتي کارونه به یې کول. یعنی اوس که موږ وګورو، یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی.
تاسو وایئ چې طالبان په ښه روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. معیار صاحب، ډېره مننه، بخښنه غواړو چې د خپرونې وخت مو په پای ته رسېدو دی. سلامت اوسئ. ډېره ډېره مننه. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسېده. له خپلو میلمنو د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود معیار صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
نو زه نازکی بے وفا دی